سره توپیر لري. په دوی کې داسې کاندیدان هم شته چې له اروپایي اتحادیې د فرانسې د ایستلو او د کډوالۍ په باب د سیاست د سختولو غوښتونکي دي. نوریاس نوري د دغو انتخاباتو په اړه په فرانسه کې میشت د سیاسي چارو له افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی د مخکښو کاندیدانو په اړه چې ویل کېږي تر ډیره کیڼ اړخي یا ښي اړخي افراطي نظریات لري پوښتنه کړې. ښاغلی وردک وایي
فرانسا کې د ولس نشي ټاکنې په اړه پنځو کالو کې یوځل کی د سږ کال په ټاکنو کې یو لس تنه کاندید دي چې د دې ډلې نه یوازې څلور تنه داسې کاندیدان دي چې د رایو د اټکل موسسې فکر کوي چې دوی نه به دوه تنه د انتخاباتو دوام پړاو ته ولاړ شي، ځکه د فرانسې د قانون له مخې نه که چېرته په لومړي پړاو کې سلو کې جمع یو رایه یو کاندید ونه شي ګټلی نو به انتخابات د دوو هغو کاندیدانو په منځ کې دوم پړاو ته ځي چې نور نه رایې کېږي. د دې څلورو کاندیدانو کې چې د دوم پړاو ته یې د رسېدو چانس شته دی، یوه مارین لوپن ده چې د فرانسې د ښي افراطي اړخ د ګوند مشره ده او په سیاست هم دا ټکي دا دي چې د اروپا د ټولنې د غړیتوب سره مخالفه ده او نه غواړي چې فرانسا د یورو د پیسې په حیث باندې دوام ورکړي او باید د یورو نه راووځي. او په عین زمان کې په داخلي سطح باندې د مهاجرینو د شتوالي او د زیاتېدلو سره جدي مخالفت لري او فکر کوي چې دا مخالفت یې که د عقیدوي لازم نه دي، دې خاطر دی چې د تاکتیک په شکل باندې د فرانسې خلک د مهاجرینو نه یو ډول اندېښنه لري، نو د دې خاطر د رایې د جذبولو دپاره یې دا ډول موقف انتخاب کړی. بل کاندید چې چانس یې زیات دی میلانشان نومیږي چې دا د فرانسې د کمونیستانو د خانه او د چپ و اړخ د خلکو د خانه مایکی او تعجب به سړی وکړي. ځینې نقطې کې دا دواړه کاندیدان چې یو مارین لوپن دی او یو میلانشان دی ډېر جدي اختلافات لري او دوه مخالف قطبونه دي، مګر په بعضې نقطو کې یو بل ته ورته عقاید لري. ورته عقاید دا دي چې دا دواړه ګوندونه د اروپایي ټولنې د غړیتوب مخالف دي او د یورو نه د راوتلو تکل لري.
ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه د دغو دو عمده کاندیدانو چې د تګلارې څه د سیاستونو په کومو مهمو مسایلو څرخي. د فرانسې د انتخاباتو په ارتباط د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته داسې ځینې کارپوهان وایي چې دغه انتخابات به هم ډېر د پاپولیستي مفکورې تر اغېز لاندې وي. کوم یو د دغو کاندیدانو ډېر په پاپولیستي پلاتفورم باندې ټینګار کوي؟
شک نشته چې ذهني فضا په فرانسه کې د ترامپ د انتخاب بیزو او د انګلستان د بریکسټ نه وروسته داسې یو فضا ایجاد شوی چې د پاپولیستانو رهبرانو ته یې د کامیابۍ د چانس زمینه مساعده کړې ده، مګر بیا هم فرانسې ولس د سیاسي لحاظ یو پوخ ولس دی. زه فکر نه کوم چې دوی دې د نورو ځینې هېوادونو نه چې د امریکې مثال اخیستی وکړي چې په بعضې شعاري مسایلو باندې تېر وځي او همدارایه ورکړه. دا په فرانسه کې د افراطي ګوندونو مشران همیشه ډېر رایې چې ګټي علت یې دا دی چې د خلکو د اعتراض د علامې په شکل باندې ګڼل کېږي، نه یې د فرانسې د خلکو انتخابي کاندید. زه فکر کوم چې مارین لوپن به په لومړي پړاو کې ډېر رایې وګټي، مګر په دوهم پړاو کې د کامیابېدلو چانس ډېر کم دی.
که راسو د افغانستان له موضوع سره د فرانسې د ولسمشري انتخابات وتړو، په افغانستان کې فرانسا په دې شپاړسو کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې ډېره فعاله وه او اوس هم د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعاله ده. ستاسو په نظر کوم یو کاندید که دغه انتخابات وګټي دغه ماموریت ته یا دغه ماموریت پراخوالي ته به تر نورو ډېر متعهد وي، یعنی فرانسا به له دې وروسته هم د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکېله وي؟
زه په لومړي سر کې غواړم چې یوه خبره وکړم چې په غربي هېوادونو کې خارجي سیاست همدتن د متخصصین له خانه ترهګي او وړاندیزکي او رهبران ایماني اکثر د دې خاطر د تجربې له مخې لیدلی دي چې د ولسمشر په بدلېدلو باندې د دې هېوادونه باندني سیاستونه ډېر تفاوت نه کوي. زه فکر کوم چې فرانسې په انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی شي هغه به همدغه سیاست چې په فرانسه کې دی، یعنی د ناتو د یو غړي په حیث باندې په افغانستان کې په همدې اندازه باندې چې د رول اخیستی یې دارو به ولري او ادامه به ورکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو مخکې د لپن یادونه وکړه، داسې په راپورونو کې ویل کېږي چې یو عمده کار چې لپن کچېرې دا انتخابات وګټي غواړي چې فرانسې د ناتو د مرکزي قومندانۍ له غړیتوب وباسي او همداسې غواړي چې له روسیې سره اړیکو ته پراختیا ورکړي. دې ته په پام سره ناتو په افغانستان کې ډېر ښکېل دی، تاسو که څه هم اشاره ورته وکړه چې دا مسؤلین دي چې د هیواد بهرنی سیاست ټاکي، خو رهبران هم کله ډیر مهم رول لري. که چیرې دا وایي چې زه وګټم ممکن له ناتو څخه ووزم، د ناتو د مرکزي قومندانۍ له چوکاټ،
دا امکان شته. ځکه چې د فرانسې په تاریخ کې سړی وګوري، جنرال دوګول همیشه همدا څو ژوندی او څو په اقتدار کې و، د ناتو مرکزي قومندانۍ یې نه منله. او دلته د ډېرو فرانسویانو سره داسې یو عقیده شته چې د ناتو قومندانۍ په حقیقت کې د امریکایانو قومندانۍ نه نه، د خاطره د فرانسې هغه عمده منافع دو برخې کې نه تامینوي، بلکې د امریکایانو د منافع دپاره د ناتو قومنده اوامر کوي، پلان طرحه کوي او عملي کوي.
په فرانسې کې میشت د سیاسي چارو افغان کارپو ډاکټر اکبر وردک وو.
خبری است چېډونکو وایي د ماینونو د ځای د معلومولو لپاره یو نوې لار موندلې چې له باکتریاو پکې کار اخیستل کیږي. دوی هیله لري چې د دې طریقې په وسیله به د ماین په چاودنو د انسانانو د مرشوبلو مخه ونیسي. څېړونکي دغه راز وایي چې په اوسني شکل د ماینونو د شنډولو په مهال ماین پاکان زیات شوبلی شي، ځکه چې دا طریقه خطرناکه ده. دوی وایي د باکتریاو په جنیټیک کې داسې تغییر راوسته چې هغوی د لیزر تر وړانګو لاندې او د بړاست موجودیت په صورت کې د ماین په ځای کې وځلی شي. ساینس پوهانو دا سیستم د ماینونو په یوه ساحه کې وازمایي او ښه نتیجه یې ترلاسه کړه. دوی په عین حال کې وایي چې باید ډیر نور کار وکړي چې دا طریقه بریالی کړي.
کور کله
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې ځینې کسان سره لدی چې د سیګریټو او نسوارو په زیان پوهیږي بیا یې هم کاروي؟
مزیر خوده بیا ما یو نسان به ګیری غریب غم کړي، څوک سیګریټ وایي، څوک چې چرس وایي، څوک چې نه اخر پاوډر ته به ورسې.
سیګریټ څکونکو او نسوار کونکو خپل کورنۍ څومره پتن کړي؟
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سیګریټ په یو سات کې وي، پردو دي کمپول دي او تاګ نه دي، څو ډ مردار ونه بي. مونږ خپل عمل نه لرو خو عملی مونږ وینو پد شه ده.
نن امدا موضوع چیروله ازادي رادیو سره وسی. قدر من اوردونکو، د نشي موادو، سيګريټو، نسوارو او نور مخدراتو د زیان په اړه ډیر څه ویل شوی دي او تر ډیره ځای ټول هم پویږي چې مخدرات زیان رسوي، خو سره له هغه هم ځینې خلک کاروي. کله چې غم جن شي او یا کوم ناوړی پیښې سره مخ شي نو مخدراتو ته پناه وړي. هغه کسان چې د غم یا اندېښنې په وخت کې نشه کوي، د خپل لنډمهاله غم د ورکولو لپاره ځان ته اوږدمهاله غم جوړوي. سيګريټ او نسوار کلیوي خو خپله کارونکي ته زیان رسوي، له بله پلوه کورنۍ هم له بیلابیلو ستونزو سره مخ کوي. د سيګريټو دود او د نسوارو بې ځایه چول هغه څه دي چې ګڼ شمېر کسان شکایت ورنه کوي. اجمل د خپل دوستانو په اکله وایي چې کله ورکره میل ماشي، د ډیرو سګریټو د دودولو له وجې په کوټه کې ورسره ناستای سخت شي.
مونږ کار اکثر دوستان راځي چې شل سګریټ په یو سات کې وي، نو مونږ ورته سن شو ویل ځکه که ورته چې دا سګریټ بار وها یې باندې لاړ شه بیا سبا خپکیږي نه راځي، چې بیا ورته سوي نو د پردو د کمپول دی او تاګ نه دي، څو ډ مردار ونه بي. مونږ خپل عمل نه لرو خو عملی مونږ وینو پد شه ده. چې لږ ذرا لاس کلانه شي هغه مره سګریټ وي چې کاکا راغله هغه وال البته دی کې بلې ذاتي
چلم بیا د سګریټو څو برابر لګای کوي. د ننګرهار اوسنکي ملنګ جان وایي چې دای په دکان کې څخوي.
دکان می دغه دکان سره څنګه چې ځانته کوټه دغه کې ده
څه هي بیا کله چلم څه کنه او شات یو ګری په کوټه کې څومره دودي
دوه خو ډېری پینځه سګریټو یاد د شپږو سګریټو کولر تا
دود لري
ډېر ضروري دی هغه
خاچ پیګم ضروري ده کنه نو بیا ولې څه
خو ما مخ کې بل نه شکه ولاتي بده نه شه مغه نه شه پرې خو ده
کومه نشه چارس
امی بیا عبدالله سکال کی امی بدی تمباکو پرې خو
دغه چلم ستو هې کنه دغه مواد مثلا تمباکو سول او بم پکې چی دا څوک درته برابرې
خپل برابر
خپل دی برابرې څومره وخت پتی دیږي په برابرولو
یې درې څلور منټه پلیږي
درې څلور منټه د چلم چې خپل څخه یې کنه څومره وخت کې څخه یو جز چلم آماده کوي
ډېره آماده کول داسې لکه یو اپریسیو وهي نو داسې نیم ساعت یا یو ساعت بعد بیا ورته زړه کېږي چې چلم یې واخله
څونه ساعت دې څخه ده
څخول داسې یو درې څلور دقیقې وخت اخلي
درې څلور دقیقې وخت یو ساعت بعد
جوړولو سره یو لس پنځلس منټه واخله دسترخانه ډکه او
مخدرات روک دیدی زینی فکر کوي چې دوی نشي پریښودلی خو د کابل اوسنکی سخی وایي چې څو کاله د سګرټو عادت درلوده اوس یې ډېر په اسانۍ سره پریښی ځکه د پریښودلو تصمیم یې په کلکه نیولی و
ریښتیا خبرې د خپل ځوان کې په ځوانۍ کې لس کاله سګرټ هم کول نسوار مې هم کول صحیح ده بیا یغه نه ریښتیا خبرې خلکو راته ویل چې دا د سینې ته هم تکلیف ده ټول بدن ته دې تکلیف ده او دا نور پرېږده نو بیا دا سګرټ مې هم خوځې کړه او نسوار مې هم خوځې کړه پوځ هلته به مې چې کله نسوار یا سګرټ کول که نه نه مې خوراک کولی شوی او نه مې بس خوړه زړه ته کېده که نه اوس ریښتیا خبرې بس سګرټ مې چې پرېښوده بدن مې هم صحیح
دا چې د سګرټو دود په کوټه کې ناستو کسانو ته څومره تاوان رسوي له ډاکټر محمد شریف المینه مو پوښتلی دي
تحقیقات کې ویل شوی چې دا ټولو غړو ته نقصان رسولی شي سر نه نیول تر خو پورې کله چې انسان په دوامدار ډول سره سګرټ څکوي دا هغه په وجود کې مقاومت پیدا کیږي ولی کوم یو انسان چې په غیر فعال ډول یعنی سګرټ څکوي هغه په دې معنی چې یو کس په خپله سګرټ څکوي او ورسره څنګ ته ورور خور فامیل کې نور غړي ماشومان ورسره وي هغوی په وجود کې مقاومت لا پیدا شوی نه وي کوم یو دود چې هغوی په واسطه تنفس کیږي نقص تاوان یې په خپله هغه کس ته چې سګرټ څکوي د هغه نه ډېر زیات دی نو کورنۍ باید ډېر په دې هکله محتاط وي چې سګرټ باید اول ونه څکي بیا هم په هغه صورت کې چې نشي کولی چې دغه عادت ترک کړي نو مختلف میتودونه وجود لري مختلف طریقې وجود لري مختلف لارې چارې دي چې دغه په واسطه یو کس کولای شي چې سګرټ اسکول پریږدي خو بیا هم کچېره په سګرټ کوي باید په یو آزاد فضا کې سګرټ وسکوي دا په دې معنی چې د کوټې نه بهر ترڅو د سګریټو لګي د نورو د روغتیا لپاره زیان نه رسي
د ډاکټرانو په وینا کسان چې د سګریټو عمل لري ځانونه په تدریجي مرګ وژني نوري خبرې له ډاکټر علي مسخاورو
هر یو لاس سګریټه یا هر یو شل سګریټه چې دا انسان د عمر یو ورځ کموي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د انسان تدریجي لمنځتک دا په دې معنی چې هغه انسان چې سګریټ نه څکوي کچېره هغه 15 شپږ کال عمر ولري او هغه انسان چې سګریټ څکوي نو د